السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه دا زما حق د خبرونې ته ځانګړې شوې چې پرون پکې خبرې شوې په ژوندۍ بڼه نه تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما دوه کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا د ورځنی تخنیکی غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شوو سپارښتنو پر اساس جوړیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه پکې کیږي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم وایي یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 2,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره یې اخراج شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایران د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب الاجل ټاکلی دی. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د ایستل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب الاجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د ادارې ویان عزیز آغا فرانس پرس اژانس ته ویلي د جون له لومړۍ تر 28مې پورې 233,901 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د هند په جنوب کې د کیمیاوي موادو په تاسیساتو کې د چاودنې له کبله د مړو شوو شمیر لږ تر لږه 1500 ته لوړ شوی دی. د تلنګنا ایالت د سنگریدی سیمې د پولیسو مشر پرس ټراست آف انډیا ته ویلي دي چې د 10 کسانو مړی له کنډوالو لاندې راایستل شوی او 3 ټپي کسانو په روغتون کې ساور کړی دی. د چارواکو وینا په درې پولیس ودانۍ کې له لومړۍ چاودنې وروسته دوهمه چاودنه وشوه چې په نتیجه کې په ودانۍ کې اور ولګید. د تلنګانا د روغتیا وزارت پرون د پیښې د مړو شمیر 12 خو ولې وو. په دې چاودنه کې چې حیدرآباد ښار ته نږدې وشوه لږونه نور کسان ټپیان شوي هم دي. فرانس پرس خبري اژانسي وڅېړنه ښیي چې د روسي پاوز په تیر جون میاشت کې د درېمې پر لپسې میاشتې لپاره په اوکراین کې پرمختګ کړی دی او دایل نومبر میاشتې راهیسي تر ټولو لوی پرمختګ بللې دی. دا څېړنه د جګړې د څېړنیز انسټیټیوټ یا آی اس ډبلیو په نوم د امریکا لوی تحقیقاتي ادارې ترلاسه شوو معلوماتو پر بنسټ برابره شوې ده. د فرانس پرس په څېړنه کې راغلي دي چې روسي په جون میاشت کې د اوکراین 538 متر مربع کیلومتر مربع خاور نیولې، په داسې حال کې چې په می میاشت کې 1502 مربع کیلومتر، په اپریل میاشت کې 309 مربع کیلومتر او په مارچ میاشت کې د اوکراین 240 کیلومتر مربع خاور لاندې کړې و. او د جنوبي اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې وړاندوینې ښیي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم توده شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. د دازما حق دی خبرونه کې ز سلطان محمد سرور ستاسو په خدمت کې د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د دوه هېدی پروسې نوې غونډه نن د قطر پلازمینه کې پیلیدونکې دي. آیا نړیواله ټولنه به د طالبانو نظام پرتل دی چې د بشر د حقوقو په اړه خپل ژمنې تر سره کړي وي ومني کنه؟ دا اساسي پوښتنه ده. د طالبانو استازو څو کاله مخکې قطر کې ویلي وو چې خځې او نجونې حق لري چې له قاعده بغدادیانه نیولې د دوی پټوکو تر دورې حدیث او له لومړي ټولګي تر دکتورا پورې زده کړې وکړي، خو اوس دا د تقریبا 4 کاله وشول چې د نجونو په زده کړو بندیز دوام لري. تازه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دغه مسلې اوس د ده په وینا یو دینی اړخ غوره کړی او دغه دینی اړخ یو حلاره غواړي چې یو معقوله حلاره ورته پیدا شي چې د دو پټکو هم د مونږ اسلامي شریعت اصول پکې عملی وي او هم د غیستونځ ته رسیدګي وشي. دا زما حق دی په دې خبرونه کې په دې بحث کوو چې ولې د طالبانو اوسنۍ دریز د هغه یو څخه چې په خوای قطر کې بیان کړی وو مختلف دی. نجونه له تعلیمه منع کول سیاسي تصمیم دی که دینی؟ را سره میلمانه دی د افغانستان د استراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار او د پوهنتون استاده مستوره سیلاب. پښتنې به له میرمن سیلاب څخه شروع کړو. میرمن سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکوي او موږ سره میلمه یاست په دې خبرونه کې. بلې
سلامونه جناب سباست تاسو ته ټول اوریدونکو ته خوشاله اوسئ.
میرمن سیلاب اوس په افغانستان کې د نجونو د تعلیم وضعیت څنګه دی؟ تشپګم سینفا مخکې له دې چې په دې بندیزونو باندې وغږیږو په دینی اړخ او په سیاسي اړخ خبرې وکړو، اوس تر شپږم سینف پورې نجونې مکتبونو ته ځي، څنګه دی وضعیت په کابل کې؟
جناب سرور صاحب یو خبره ډیره واضح ده چې د انجونو انګیزه کلن لبین نه تللی، او هر هغه انجونې چې هغوی په شپږم سنوفو کې دي هغوی هغه نه لري، د تمه توقع نه لري چې دوی به نورو سنوفو ته اجازه ورکول شي دوی خپل درسونو ته ادامه ورکړي. یعنی کلن دوی د رواني ستونزو سره مخامخ دي. زه شاهد یم جناب سرور صاحب چې اکثریت اوقات کله چې متعلمین خبرې کوي یا هم دوی مثلا دوی سره ناستې کېږي، دوی هغه دیدګاه مطرح د دوی نه دوی دیدګاه غوښتل کېږي، د دوی نظریات دوی سره همدا بل اخره زمونږ آینده به څنګه کېږي، او مونږ دې ته منتظر یو، دې ته امیدوار یو چې مونږ ته هم لاره پیدا شي چې حد اقل تر دولسم ټولګي پورې خپل درسونو ته ادامه ورکړو. او بدبختانه چې دوه ډېرې منشي دوی په ذهنونو کې ده، یو داسې دوی مثلا زیر سن دي چې دوی اجباري وطنو ته غاړه ږدي او دوی ودونو ته یعنی غاړه ږدي، او بله خبره دا ده چې دوی متاسفانه او بدبختانه چې دې ته آماده دي چې د افغانستان نه بهر ووځي، او دوی یو وسیله د فشار د خپل فامیل لپاره هم سوي دي چې هغوی د افغانستان نه بیرون ووځي او هغوی د افغانستان نه مهاجر شي نورو هیوادونو ته. دوی خپل هغه اقتصادي ستونزې هم مد نظر نیولې دي، او متاسفانه او بدبختانه په ډېر خراب وضعیت کې دوی قرار لري چې اکثریت یعنی دی یو تعداد ډېر سره د ما تماسونه دي. د هغوی هیڅ امید نه لري، هیڅ تمه توقع نه لري. هر څومره چې مونږ ورته انګیزه ورکوو، مونږ ورسره خبرې کوو، هغوی حتی د مونږ په خبرو هم نور اعتبار نه شي کولای، او متاسفانه یو دی ناباوري فضا منځته راغلې ده، او ډېرې منشي پایلې هم لري.
ډیره ډیره مننه استاد سیلاب. داسې رپورټونه هم شته چې د دې پر ځای چې طالبانو په نجونو په تعلیم باندې له شپږم صنف نه پاس بندیز لګولی، خو مدرسې پرانستل شوي او په هغو مدرسو کې نجونې له شپږم ټولګي نه پاس هم پرته له سینی تفاوت نه په هغه کې درس وایي. د هغو په هکله موږ څه معلومات لرو؟ د نصاب په هکله یې، د تدریس په هکله، هلته د نجونو ورتګ په هکله؟
دسته جناب سرور صاحب ته په افغانستان کې پوښه هم د مدارس او دوی فعالیت درلود، خو تر یو منظم چارچوب او تر یو منظم طرز العمل لاندې متاسفانه او بدبختانه چې اوس د هرې مدرسې څوغوی وایي چې مونږ اصلي او دینی علوم تدریس ورکوو، د هغوی مشخص نصاب نه ده معلوم. اکثریت مدارس هیڅ اصلا ثبت راجستر نه دي په وزارتخانه کې، او انجونې هم مثلا سید دوی ته دینی مسائل تدریس کیږي، اما په هغه کچا په هغه سویاتي اصلي علوم باید تدریس شي هغه نه تدریس کیږي. دلته کابل کې ډېر داسې مدرسې دي توغوی مثلا د مدارسو جواز نه لري، اما غوی فعالیت لري، قدرې کلن ضعیفه قدر ده. جناب سرور صاحب زه د یو آزمایشي شکل باندې یو مدرسې ته تللی وم، او هلته ما غوښتل چې زه وګورم چې دا انجونې بالاخره دلته تدریس څه رقم ده، د دوی استادان څوک دي، څوک درس ورکوي، کوم نصاب مخته وړل کېږي. متاسفانه او بدبختانه د ما سره زه دومره ډېره خفه شوم چې هیڅ اسنان تصور مې نه شوی کولای. حتی تاسو باور وکړئ هغوی په صحیح الفاظو په تجوید باندې هغه قرآن مشان هم نشي تلاوت کولای، او الته هم په لوړه کچه باندې انجونې نه زی چې تاسو د غوی نه تم توقع لري. مثلا الته هغه میرمنې زی چې غوی یا هیڅ سواد نه لري، یا هم هغوی ابتدایي سواد کړي او د دې لپاره چې هغه ديني ابتدایي ديني زده کړي ځکه هغوی مدارس مخه کوي. ډیر کم تعداد متعلمین دی او ډیر کم تعداد هغه متعلمین هلته حضور لري چې هغوی د مثلا دولسم صنف کې وي یا یولسم کې وي یا لسم صنف کې هغوی مدارس ته دي. استثناء ان بعض مدارس دي چې هغوی یعنی ښه فعالیت لري او هغوی کار کوي، اما هر یو خپل ځان ته مشخص نصاب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو، مونږ او تاسو په دې معنی پوهیږو چې دینی علوم تهداب د ټول علوم وګدي، اما دا چې مثلا هغه ته تاسو رشد ورکوي، دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو ننوځي، دا چې مثلا اصلي علوم ته تاسو لاسرسی پیدا کوي، دا کله یو بیل بحث ده. مثلا په پخوانی جرایمو کې یا په پخوانی قوانینو کې د سایبری جرایم موسنیت موضوع نه مطرح کیدل، اما دا وسنی شرایط کې دا په ډیره لوړه کچه باندې دا جرمونه ترسره کیږي. نو دې ته مشخص چارچوب باید وي. زه نه وایم چې دینی مدارس باید بندي، زه دا نه وایم کلن باید دوی د فعالیت اجازه ولري، اما هر چا ته خپل انتخاب باید ورکړي، هر چا ته مشخص نصاب باید وټاکل شي، هغه که اصلي علوم دي هغه که دینی علوم دي. اما دا کفایت نه کوي دې ته چې تاسو وایئ دینی علوم زده کړی، تاسو فکر وکړئ په هلته مثلا یو استاد راځي، البته په ټولو کې نه کوم استثنا، بعض مدارس چې مالی دلې دي او تعداد هلته د استاد نه تاسو هغه شرعي احکام پوښتنه وکړئ. متاسفانه او بدبختانه چې هغه خپل استاد هم په مکمل په شرعي احکامو باندې نه پوهیږي. هلته مثلا د کیمیا یا د فزیک یا د ریاضیاتو یا د نورو علومو چې تاسو کله پوښتنه کوئ د اقتصادي لارښ نه غوي د سه نفر استخدام کړي چې هغه کلن متعلم ته جوابونه ده. نو دا خپل خپل کچه باندې خپل اضرار لري.
مننه استاد سیلاب، تاسو ته بیرته راوګرځو. مخکې دې چې ډاکټر صاحب مختار نه پوښتنه وکم، ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په دې وروستیو کې له بی بی سي سره مرکه درلوده، هغوی د خبریال د یوې پوښتنې ته د نجونو د تعلیم په هکله داسې جواب وویل.
خصوصا هغه ارګانونه چې په دې برخه کې مسؤلیت لري هغوی به په دې برخه کې انشاءالله کار کوي، کار به روان وي، خو دا زه پیشبیني نه شم کولای ځکه دا داسې موضوع ده چې دلته اوس هغه دینی ارخ پرکړی ده. دا دینی ارخ ته حل لار غواړي چې معقوله حل لار پیدا شي، سم دموږ اسلامي شریعت اصول په کې عملي وي، هم د ستونزو ته رسیدګي وکړي.
دا د مجاهد صاحب جواب کله چې خبریال تر پختل چې د انجنونو د تحصیل موضوع ته بکله حل لار پیدا کیږي، دا پښتنه هغوی بیا تر وکړه په بل رنگ چې آیا دا موضوع به حل ولري کنه، بیا دوی جواب داسې ورک
هغه مسئول ارګانونه په دې برخه کې جواب ورکړي. په عموم کې ما اشاره وکړه چې دا مسله دینی مسله ده، باید یو حل لاره شرعي حل پیدا شي، نظام خپل شرعي مکلفیت ادا کړی وي په دې برخه کې. خو په عموم کې زه بیا هم اطمینان ورکړم خپل هیوادوالو ته، هغه ستونزې باقي دي، د وخت په تېرېدو سره به حل لاره به خدای پیدا کوي.
ډاکټر صاحب مختار، تاسو نه ډېره ډېره مننه چې زمونږ بلنه مو منلې ده او تاسو په دې خبرونه کې ځان سره لرو. میلما
سوار سید کاش نه هم مننه و سلام و احترامات طول استاسو سپاس خدمت کیه.
ډاکټر صاحب، ما د خبرونه پای کې وویل چې طالبانو په دوحه کې څلور کاله درې کاله پخوا درې نیم کاله پخوا مشخصا مولوی صاحب شهاب الدین دلاور اندېښنو ته ځواب ویلی وو د تعلیم په حق له هلته پوښتنه تر سوې وه چې د نجونو او د ښځو د تعلیم په حق له به تاسو جواز ورکوئ که نه. هغوی ویلي وو لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې تر پوهنتونه پورې تر دورې حدیثه پورې ښځې کوای سي تحصیل وکړي، ولې چې کله طالبان واک ته بیرته راستانه سول د دوی موقف تغییر وکړ؟ عمومی برداشت دا او هغه څه چې دوی په دوه کې ویل هغه ټول د طالبانو نظر هغه د دوی استاذ یو، خو چې کابل ته راغلل وضعیت بدل سوالي. ډاکټر صاحب
متاسفانه چې محترم مجاهد صاحب هم واقعیت نشي ویلې او د افغانستان د ملت هغه ستره دایا او حق د یو جلی حق د تعلیم او تحصیل دی چې هم خدای ورکړی، هم قرآن ورکړی، هم شریعت ورکړی او هم اسلامی نړۍ کې په دې وو 50 اسلامي ملکونو کې منهای سکول ټول جمهور علما او په دې باندې فیصله کړی چې ښځه حق د تعلیم او تحصیل لري او اسلام د تمدن مدنیت او رفا او علم دین دی. متاسفانه طالبانو د خپل ضعیف روایت په نتیجه کې د افغانستان د نجونو سره او د دوی د ښوونځی او پوهنتونونه تړل د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف ګڼل. د بل اړخه ګورو چې مجاهد صاحب خپل خبرې کې هغه استدلال چې باید پر منطق ولاړ وي نشي کولی. هغه هم په دې واقعیت باندې پوه دی چې دا یو ظلم دی، یو جفا دی. او زموږ غوښتنه د طالبانو نه همدا دی که چیرې دوی د نجونو ښوونځی تړي او د افغانستان د ملت غږ نه اوري، دغه به د طالبانو د نظام د ماتولو یا له منځه وړلو یو سبب او علت هم وګرځي. من المجموع د افغانستان خلک که هغه د هر قوم پرې مربوط دی، هغه د طالبانو نه دا پوښتنه کړی چې تاسو د ښوونځی دروازې زموږ د نجونو لپاره خلاص کړئ. مولوي صاحب شهاب الدین دلاور ما سره مخامخ په یو مصاحبه کې چې موږ سره په سره ثبت دی په مناسب وخت کې تاسو ولېږم، هغه دې موږ ته وویلې کله چې موږ کابل ته ورسیږو موږ به حق د تعلیم او تحصیل د افغان نجونو ته او خویندو ته ورکوو او موږ به داسې یو اسلامي نظام ولرو چې هغه ټول شمول وي. اما متاسفانه کله چې طالبان د قدرت ګدۍ ته ورسېدل د حزب انحصار د خپلو سیاسي رقیبانو وهل ټکول او د خپل ملت غږ نه اورېدل دا لړۍ شروع کړل چې دا د اسلامي نظام یا د طالبانو د نظام د بقا لپاره به مفید مؤثره او اغېزمن نه وي. زه مطمئن یم چې طالبان به د نجونو د ښوونځی خلاص نه کړي او طالبان په خپل دریز ولاړ دی او د افغانستان د ملت او د طالب په منځ کې یو ستر واټن وجود لري. هغه واټن او فاصله همدا دی چې طالب د خپل ملت د غوس اکثریت غږ نه اوري، د قدرت ګدۍ ته رسېدلی خپل ځان نه پرته بل څوک نه ګوري او دا د افغانستان د ملي ګټو او په لویه کې په ستراتیژیک لحاظ افغانستان وروسته وړي. تاسو کلاس کال وروسته په دغه حالت چې روان دی افغانستان وګورئ، نو په افغانستان کې به نه ډاکټر وي او نه به یو ښځینه ډاکټر د سی اوس هم ګوري چې ګاونډیانو ته موږ ځو. زموږ غوښتنه دا دی او نه پوهیږو چې طالبان ولې سره له ده چې پوهیږي چې د یو نظام بقا په ده نغښتی دی چې دوی باید خپل ملت ته مراجعه وکړي او تر ټولو د مخه خپل مشروعیت د یو سترې لویې جرګې په نتیجه کې د افغانستان د ملت نه وغواړي او بیا د نجونو ښوونځی او پوهنتون خلاص کړي. اما متاسفانه طالبان نه زموږ مشورو ته غوږ نیسي، نه د افغانستان د ملت غږ اوري. زه دا سناریو د افغانستان لپاره داسې کړنه د افغانستان د ملي ګټو پر خلاف کوم. بس
مننه ډاکټر صاحب. خو پوښتنه بیا هم دا ده چې په دوحه کې چې څه وویل سول یو څه وو او بیا چې افغانستان ته طالبان راستانه سول واک ته ورسېدل په تدریج د دوی پالیسي بدله سول. دغه پښتنه اوس دره چې دا تغییر څنګه پکې راغی؟ ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې طالبانو په نامو په دوحه کې غږېدل لکه مولوي صاحب شهاب الدین دلاور د خپل طالبانو نور مشرانو پوره صلاحیت نور سره خصوصا د مولوي صاحب هبت الله خونزاده د بیل نظر لري او کله چې دوی راستانه سول هغه خپل نظر په دوی باندې تحمیل کړي چې هغه اوس مشر دی دغه نظر او تصمیم دی منه د تعلیم د جنکو د جنونو هم د هغوی لخوا نیول سوی دی.
ګورې په اسلام کې د یو امیر اطاعت تر هغه وخته پرې په مادون باندې او په خلکو باندې واجب وي تر هغه وخته پرې چې امیر د الله په امر باندې ولاړ وي او تحصیل او تعلیم د الله حکم دی او دا اکثرا علما په دې باندې قاطع فیصله کوي. په دې اصل کې پرته له تعلیم هیڅ شی نه کیږي. دریم د طالبان په څو برخو ویشل شوی. هغه عظیمه قدرتمنده ډله چې د ایبت الله تر سوري لاندې کار کوي په استخباراتي او امنیتي لحاظ دوی ته نږدې دی، د قندهار قدرت دوی سره دی، دو لسو دیار لسو کسان نزیات ندی چه همه شورا پو شمول دی ملاح بیت الله نغواړي چې افغانستان په هندونه یا شوانځي د نجونو لپاره خلاص شي چې دا مونږ بار بار وایو چې نه ملا صاحب شهاب الدین دلاور کوم صلاحیت درلود او نه عباس ستانځي. دوی ورو ورو له صحنې نه مخکل ډېر داسې طالبان دي چې هغه له صحنې نه وتلي او د په افغانستان کې د طالبانو په منځ کې ستر واټن د همدغې تعلیم په خاطر راغلی. متاسفانه چې مجاهد صاحب هم دا خبره په جرأت او جسارت نشي کولی. مجاهد صاحب هم د قندهار د ډلې تاثیر لاندې دی او د دوی یو مامور دی او هر څه چې دوی ورته وایي هماغه منعکسوي. خو د افغانستان د ملت ګټه په ده کې دی چې طالبان د خپل ملت غږ واوري. تر هغه وخته پورې د خپل ملت غږ وانه وړي او ښوونځی خلاص نه کړي، طالبان به هم په رسمیت ونه پیژندل سي او افغانستان به هم له انزوا نه ونه وځي. بس
مننه، ډیره مننه. مخکې له دې چې نورو پښتنو ته ادامه ورکړو، تخنیکی همکار مې وایي چې یو ګران اوریدونکو په حد کې دی، نغوړو چې ډیر منتظر پاتې سي. ګران ځان معرفي کا، مایکروفون ستاسو په خدمت کې دی، مهرباني.
قربان تم سروات کا سلام نتا تا ټولم کاران تمام علا دیوک شروع جوړ وای.
وعلیکم السلام، کزان راو پیژنای
سې نشانه اوریدم کې عبد الحدا تعلم د هلمند ولایت سلطان محمد سروات صاحب.
اتل صاحب مهربان یاست.
قربان سم سروات صاحب لکه مل ما چې اشاره وته وکړه، موږ هم د حکومت څخه غوښتنه ده چې د خوند پر مخ باندې په انتنو د شوندې دروازې خلاص کړي د جریات په چوکاټ کې. خو خبره ده چې سلطان محمد سروات صاحب دوی دن داسې نه هلي کې خوند چې مثال دی وای چې جرد سبا او بل سبا کې موږ چې خدای مهربان دی، خدای ته تمونه ګوند خدای الله پاک ورځ نه لای راوړي اعلان وکړي چې مثال خبرې د پانتونو وشون چې خلاص سروښت محترم.
اتل صاحب، تاسو په کلی کې شوونځي مکتبونه شته؟
بالکل، د نارینه و دسته خو د شزنه و د نن در سلطان محمد سروښت محترم.
دینجونو نسته بيخي تشپګم ټولګي هم نسته؟
در شپږم ټولګي پرستا خو غدا سې دی په شریعت کې ستاسو مثال د خبرې په کلیوالو سیمه کې توجه نه ورته یا ته د سیمه ستاسو سروات محترمه قدر کوم چې په کلیوالو سیمه کې د سیمه ستاسو مثال نارینه وو شونځم نسته. هغه د شونځنه وو د خطه کې خپل په شهر او په دغو کې په شهرو کې په شهرو کې ستاسو شپږم سیمه په پوری او بل مدارس ته د مدارس ته سروات محترمه وس د مدارس ته اکثر خو مراجعه کړي د دینی مدرسې وای سبقان وای سروات محترم.
اتل صاحب، ستاسو خپل بچان ستاسو څو زمند دي څو لونه دي دي؟
او الحمدلله زما یو دانا زید ته لو دانی لوران د سلطان محمد سروات محترم ته
ماشاء الله
رضی الله دې ستاله ان کې ټول مسلمانان سره.
زوی دې څو کلن دی؟
زوی مې شپږ کلن دی سروات محترم، کوښنی دی.
ښه، تر اوسه مکتب ته نه زی؟
یا د اوسه مکتب ته نه یی او د اوسه پوری خدای ش خاص مکتب او د غم دلته نه کوشش ډیر کوم سروات صاحب کلمه واسه طاقت کارو کې ته خدای قسم در ته مخ خپل د کور چرګلا بي سواده پرېږم ځکه په بي سواده سړي باندې هیڅ نه ده جوړه. بي سواده په شمول دړاند دي لکه ورون انسان چې بدلارې روان مثال بلې وته لاس نیولې. بي سواده سړي آی نن دغه سړي سروا سم محترم بي سواده چې دغه مرز دی خدای پاک دی وګي چې نور په ټول افغانستان کې دغه بي سواده کاچا کمتي کندور مملکتو ته موږ وګورو پر ملک مثال د خبرې نه دا چې شد ولاکه وینه چې هغه بي سواده نه کړی نه دا چې نور ولاکه پیدا کې بدبخت نه موږ افغانستان دغه خدای پاک مهربان دی الله ته تمونه چې ورځ نه ورځ حکومت اعلان وکړي چې د خوند پر مخ پانتون نه وشن دي خلاص دي.
توکل په خدای. په اولادونو کې د زوی مشر دی کنجونه خويندې تر مشر نه دي. زوی خو له ویل شپ کلن دی. اتل صاحب، اتل صاحب فکر کوم او ما لونه دي څو کلن دي؟ لو زوی نه دي مشران دي که کشرانه؟
مشرې لور چې مې دا اته کلن د سروا صاحب محترم هغه نور چې دی هغه ترازیم کشرانه دي. هغه مشرې مشرې لور چې مې دا اته کلن ده
خاته کلنه ده هغه په لیک لوست پیږي سلیکای
سو درو سپور خو په لیک لوست نه پوي سروا صاحب محترم خو دني سبقام ورته ذکر دي ځکه موږ منډیکا چې د ډیره د شهر ته خلیر د سروا صاحب محترم دلته موږ د شونځیم نه لرو چې مثال لیک لوست څوک ته دغه کې فارمان دی درم ان شاء الله خدای ته تم وینم چې په لورانو په زامونو باندې سیواد وکم ځکه مخکې د ټول د سیواد خپل ارمان جنم تر واسه محترم درو ته پوری خو لیک لوست نه دی و دغه کړ ان شاء الله کوشش کوم چې د سیم منډیکا ته ولاړ شم چې تل لیک لوست خپل بچانه زده کړم.
ډیر ډیر مننه الله دې توفیق درکړي. ډیر ډیر مننه اتل صاحب. ربسو بیرته خبرونه ته جنو ګرانو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه هم پریخي دي استاد سیلاب او ډاکټر صاحب عاطف کا ساسو اجازه وي دغه پیغامونه به واورو او بیرته به خبرونه تستانس
جوانت په اړه کوم نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمينه برابر ک او خاموشه چاپیریال برابر ک د کدي وقف ته نظام فلاس کې دا او د نظام تر شتر لاندې سی هم د دیني اصول مطابق خپل زده کړې په مخ وځي نو دا به د دوی د نظام او په نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ تر ټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک پولي هم او د دین له اړخه نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام. زه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر دا دی د نجونو د تعلیم په باب چې باید چې دا موضوع سیاسي ونه ګرځېږي، دا یو دیني موضوع ده، یو دیني اړخ لري. باید چې په دې په باب باندې د اسلامي سازمان او شیخان سره کښېني، محققین علما باید چې د دې دپاره یو حل لاره پیدا کړي. والسلام با احترام.
د څو کسو ګرانو اوریدونکو نظر مو اوریده د نجونو د تحصیل په باره کې. استاد سیلاب، تاسو د دوو خلکو غږونه واوریدل، څه احساس کوئ چې د طالبانو حکومت چارواکي ولې لکه چې مخکې ډاکټر صاحب هم ویل یو فاصله ایجاد شوې دی ولسو د حکومت ترمنځ، ولې دغه موضوع ته څنګه ښایي توجه نه کیږي؟ استاد سیلاب.
متاسفانه جناب سرور صاحب، لکه مخکې چې صاحب هم اشاره درلودله، په افغانستان کې هر نظام چې راغلی، هر نظام متاسفانه نه هغوی په خپل داخلي سیاست کې، نه هم هغوی په خارجي سیاستونو کې داسې ډېر مستقلانه عمل نه ده کړی، متاسفانه او بدبختانه. او دا خو مونږ او تاسو شاهدان یو چې نور ممالک یا مثلا اگر قدرت ممالک یا هغه ممالک چې هغوی نسبتا د اقتصاد له لګانه، د هغوی د امنیت له لحاظه، هغوی د هر لحاظه چې تاسو ارجې به هغوی په لوړه کچه کې قرار لري، نو هغوی خپل هغه منافع، هغوی خپل قدرت، خپل امنیت، خپل جیوپولیټیکي منافع، خپل یعنی هغوی ټول مسایل مد نظر نیسي، بلاخره یو اقدام کوي. او متاسفانه او بدبختانه په افغانستان کې دا مسایل هیڅ اسان مد نظر نه نیول کیږي. د هر نظام د بقا لپاره د ملت شتون او د ملت درېدل دا یو مهم بحث. تر هغه وخت پورې یو نظام بقا لري، تر هغه وخت پورې چې ملت د دوی تر شا ولاړ وي. اما متاسفانه هغه نظامونه ډېر کم پاتېدونکي دي چې د هغوی سره ملت نه درېږي. دا مخکې د ورور کې تماس نیولی و، فکر کوم چې منوم اشتباه کړی نه وي. اتل صاحب د دوی خپل وویل چې زه یو بې سواد یم، که نه د ما خپل زه خپله سواد نه لرم. او دوی په ډېر لرې پرتې سیمو کې هم ژوند کوي، نو دا چې بې سواده ده مېرمنې هم بې سواده ده. اما باوجود د دومره مشکلاتو چې دوی دواړه بې سواده دي، دوی دې ته خوشبینه دي او دې ته مشایق دي، دې ته علاقه لري چې حداقل زمینه ابتدایي تعلیم د دې اولادونو ته برابره شي. دا خو چې تر هغو د ولس په زړه باندې کار ونه شي، د ولس منافع مد نظر ونه نیول شي، د افغانستان منافع مد نظر ونه نیول شي، نو دا نظام به څنګه جناب سرور صاحب نه په اسلامي اصول کې نه هم په وزعي قوانینو کې نه هم زمونږ او تاسو په پښتو کې په افغانیت کې په هر چوکاټ کې سوا چوي دا د انجونو د دوی د انجونو د تعلیم نه د دوی د حق خبره مطرح ده. اسم ربك الذي خلق آيات صريح في القرآن عظيم الشان ده دلتا ندي النساء أو ندي الرجال تفاوتي ندي بكذكر سوي هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واضح آيات القرآن عظيم الشان ده جناب سرور صاحب نو كتير ديتا لاتروسا پوري هم تلور و قلوكي هم ديتا يو اصولي شرعي لارا نبرا نستلكيجي او ووس ديتا تصميم نوالكيجي تدي موضوع يو شرعي ارخ نوالي او بايد شرعي چوكات كي ديتا نو آيا دوي شرعي قوانين بلتا لسانا تمديد كوي دوي شرعي قوانين بلتا لسانا جولوي كتر قمزب دي مفهوم باني اساني چبون اسم وزي قوانين في افغانستان كي هم دوس برحالة پو بار مواقعو كي تي التا مثلا ضرورت پیخیږي تو وزي قوانين نه استفاده کیږي اما کله چې د انجونو د تعلیم او د تحصیل خبره مطرحیږي هلته متاسفانه چې هغه وزي قانون چې دلته نافذ هم ده چې هغې نه هم تشریفاتي اړخ باندې نوم اخیستلي او تشریفاتي اړخ لري هلته بیا کلن چوپ دي او بدبختي دلته د جناب سرور صاحب چې د دې موضوع نه مختلف نور مشکلات هم رامنځته کیږي د ولس واټن د فعلي نظام نه دا واضح خبر د جناب سرور صاحب چې هم د چې هم ځینې مشکلاتونه و دا نه وایي چې هغه کلن ډېر د هر نوع جال تزویر د فساد نه بیخي پاک مبارزه نظام و اصلا داسې نه و ډېر مشکلات یې هلته هم درلودل اما ولس نسبتا فعلي واکمنو ته خوشبینه و دوی ویل چې هغه تعهدات دوی په دوحه کې کړي دي او هغه خبرې چې ولس په خپل عام فکر باندې له هغې نه برداشت درلود متاسفانه چې کلا برعکس و د ډېرو داسې مشرانو سره زمونږ هم کله نا کله ناسته کېږي د هغوی خپل فامیلونه دلته نشته جناب سرور صاحب د هغوی فامیلونه د افغانستان نه بهر دي چېلته دوی ته د تعلیم زمینه هم مساعده ده د تحصیل زمینه هم مساعده ده د کار زمینه هم مساعده ده د دوی ډېر داسې مشران دي چې هغوی غواړي چې واقعا یعنی افغانستان کې د انجونو د تعلیم د انجونو د کار د انجونو د سیاسي د میرمنو د سیاسي فعالیتونو سره هیڅ اصلا مخالفت نه لري اما بدبختي دلته ده چې هم د نن نظام کې اختلافات رامنځته شوي دي او هم د دې نه یو سیاسي ګټه اخیستل کېږي او د فکر کوم تر هغه وخته پورې چې د نن افغانستان کې د ولس نه فعلي واکمنان او فعلي نظام مشروعیت ترلاسه نه کړي فکر نه کوم چې د پرملنی مشروعیت د دوی ترلاسه کړي او متاسفانه چې نور ولس هم ډېر خسته سوی ډېر زیات خسته ده جناب سرور صاحب زه خپله یو ما تر مصري کچه پورې درس ویلی اما متاسفانه زه اوس دا فیرم زه حیرانه پاتې یم چې زه بالاخره دومره مې درس ویل دومره مې زحمت ویسته په ډېر سختو اقتصادي شرایطو کې مونږ زده کړې وکړې متاسفانه عرفي مسایل هم د افغانستان کې ډېر زیات ارزښت لري د هغو ټولو سره مو مبارزه وکړه او مونږ یعنی وکولای شو یو خپل ځان یو چیرته ورسو اما اوس بیرته هغه صفر نقطې ته راغلي نو حداقل دا مسایل خو جدا باید مد نظر ونیول
شي. مننه مننه ډیر استاد سیلاب. تاسو ته به هم بیرته راوګرځو. ډاکټر صاحب حاتف مختار هم را سره دی د دینی مطالعاتو څېړونکو عبدالاحمد استاد عبدالاحمد عرفانی را سره په کرخه وصل سو. استاد عرفانی به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشم. سلام بر شما، بر مهمانان محترم شما، بر شنوندگان عزیز.
بحث ما مشخصا روی ایست. استاد عرفانی، چندی پیش یکی از خبرنگاران، مشخصا خبرنگار بی بی سی، از آقای ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسید که بالاخره موضوع تعلیم و تحصیل دختران و زنان چه وقت حل خواهد شد. ایشان در جواب گفتند که این موضوع الان رنگ دینی به خود اختیار کرده و قسم کنا گفتن که ما می خواهیم که یک راه حل برش پیدا شوه که هم اصول شریعت عملی شوه و هم این مشکل برش رسیدگی شوه. مردم می پرسن سوال است که آیا شریعت اقدر مغلق است که در 4 سال نتانست موضوع تعلیم دخترها و خانمها را حل کنه؟ یا چیزی که ما به نام به عنوان فقه میشناسیم چیز دیگر است که طالبا از او برداشت دیگری دارن. آقای عرفانی بفرمایید.
بله، اگر از این نگاه بنگریم موارد دینی داره هر بینا، در او شک نداره، اما آیات قرآن مجید نیست، حدیث صحیح پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله نیست، مسئله فقهی است. ما در فقه داریم که یک خانم یک زن نمیتونه حتی مدیر یک مکتب بشه که چندین نفر و چندین مرد یا زیر اثر از او باشه، یک موارد. اما بحث دیگری در فقه داریم که زن میتونه خلیفه بشه، زن میتونه امام بشه، زن میتونه رهبر بشه، زن میتونه تمام زمامدار اموری در نظر بگیره. مشکل اساسی در اینجا که در شرایط کنونی و اساسی چی مرد و چی زن، چی نر و چی ماده، اول بودن از حق انسان بودن است. چی یهود باشه، چی نصارا باشه، چی غیره باشه، مهم اینه که حق انسان رو نباید ضایع کرد در شرایط کنونی. اگر به مأخذه های دینی و موارد فقهی بگیریم، اکثر موارد فقهی در بحث های گذشته دیگه شما هم گفتم، اکثر حتی ما میتونیم اکثر آیات قرآن کریم که آیات عام داریم و آیات اخص داریم، بعض از آیات منسوخ شده در شرایط کنونی، اما نظر تلفظی تلفظ میشه. مسئله فقهی کاملا در شرایط کنونی مردود هست و مسئله فقهی در این شرایط کنونی هیچ وقت در نظر گرفته نمیشه. اگر ما موارد درست است، موارد فقهی در شرایط و در همون زمان قابل بحث بوده و قابل تطبیق هم بوده و در شرایط امروزی نیست، بلکه ما در 100 سال قبل نیک ما، بلکه جامعه غربی هم به چنین مشکلاتی بودن، بین سفید و سیاه تبعیض بود، بین شهرنشین و دینشین تبعیض بود، بین زن و مرد تبعیض بود. حتی شما اگر تاریخ مطالعه کنید در یونان باستان، وقتی که اینها آمدن سکولاریزم را آوردن و حقوق انسانی و حقوق یک بشر را آوردن در دنیا، بعضی از موارد حتی در کتاب‌های الهی که مثل انجیل هست، خیلی موارد.
یعنی آقای عرفانی میبخشین سخن شما را قطع کردون، میبخشین، یعنی طالبان در عصر حاضر چنگ میزنن به متون سابق، متون فقه سابق که الان از نظر شما از کاربرد نداره؟
بله، ببینیم به متون فقهی دست میزنن، متون فقهی هم همه آرایی نیست، مثلا چه در شیعه و چه در سنی موارد داره که در واقع در همون شرایط زمان وقت بوده. حالا اگر بگیریم متون فقهی کامل، اکثریت رو بگیریم، کاملا مردود و منسوخه، در شرایط امروز تطبیق نمیشه.
چرا منسوخه؟ چرا منسوخ مردود؟
به خاطر که نیازمندی اون شرایط رو، مثلا ما با یک حدیثی با شما میتونم بگم که مثلا فقهی اگر از مدینه تا مکه یک زن میرفت بدون نامحرم، فقها نوشته کنن نه، چرا که امنیتی وجود نداشت. اگر با اون شطور یا با اون اسبی که میرفت، از حفت یک زن و پاکدامنی یک زن از بین میرفت، در رهزنا بود. اما در شرایط امروزی که یک زن میتونه از افغانستان وارد تیارش به هر نکات مختلف جهان پایینشه، هیچ ممانعتی وجود نداره، تامین امنیتیه. پس اگر ما قیاس بکنیم و موارد در نظر بگیریم، در واقع بعضی احادیث هم منسوخ شده و این متونهایی که طالبان به نفع خود میگیرن، این موارد شخصی خودشان است و در واقع در امورات اسلامی کدام ربطی نداره، مخصوص در شرایط امروزی.
یک جهان ممنون. دکتر صاحب مختار، از نظر شما منع یا تعطیل حق آموزش دختران و زنان، این یک تصمیم دینی است یا تصمیم سیاسی؟ دکتر صاحب مختار.
به نظر ما، بله، به نظر ما و به باور ما، نه دینی است نه سیاسی است، بلکه یک روایت سیاه است که با زور میخواین به سر ملت افغانستان تطبیق شود که در دراز مدت کارآمد نخواهد بود. همونطوری که استاد به مسائل بسیار قوی و عمیق و دقیق اشاره کرد، ما هم به تایید از سخنان اینا میگیم که در عصری که ما قرار داریم و افغانستان از لحاظ من یک نقطه استراتژیک میبینیم، اگر طالب درب مکتب و پوهنتون را بر روی دختران چنان که میبندن بسته ببانند، حتی بقای افغانستان از لحاظ استراتژیک هم زیر سوال میره. حتی امروز علم مصنوعی در اطراف و اکناف ما هست و جنگ ها توسط قدرت ها تغییر شکل پیدا کرده. به این اساس آنچه که ما مطالبه داریم و نظر داریم یا به طالبان نظر داشتن لرو چه در افغانستان در ملت رد دواوی دویم موضوع داده چه زمان چه افغانستان باید دست یا افغانستان وی چه تعلیم به پکه نوی اینجوری تعلیم تا نزی یعنی به سواد افغانستان باید زمان پا گوانده کشتون ولری همه غشان چه در افغانستان دشمنان و غشتل اگه یو پو یو پا افغانستان که تدبیخی گی که طالب استقلالیت داری او پر خلو پشو ولار دی در افغانستان ملت حکما دی و الامر دی نو در پشتن سوال دی چه آیا هر اهداف چه در افغانستان دکمنان غشتل تاسی نتدبیخه وی آیا تاس پخپل پخپل لوی لاس دا چه در امریکا زد جنگ دلی دقیق نظام دی بدنامولو حسن نکوی آیا پر نریوال ستیز که کم ایمیج تاس در افغانستان نری تشهی آیا دا ایمیج در خپلواقعی آزادی او د علم او د اسلام اصلی انزور دی به طالبان نغشتنه که او چه در موضوع دی علماء لپاره حل دی دی علمی لپاره حل دی شزه حق دی تعلیم او تحصیل او دی سیاست او دی تجارت دی طالب نغشتنه دادی چه اول دی خپل ملت رگ واره او دویم دی دغه سپیسل زور نری چه نری تاسو گوری هم دا اوس مونگ را خورو لستلو چه پا دی دنمارک، ناروی او فنلند کې بزرگونو افغانان خپل دین پریښی نه پوښتنه کوي چې دین دې ولې پریښود ته خو مسلمان یې ولې عیسویت ته راغلی وایي زه اسلام کې تعلیم او تحصیل نشته خپل لورانو لپاره خپل کورنۍ لپاره دین پریښود ودرېږي زما ماشومان تحصیل وکړي او تعلیم وکړي دغه مسؤلیت هم د طالبانو زعیم ملا هیبت الله مشر ته رسیږي چې یو افغان خپل دین پریږدي د لپاره چې د تعلیم او تحصیل فضا ورته نه مسایه دی د خدای او د قرآن او د آخرت په ورځ کې به ته
په دې لحاظ
آخري خبرې مې غواړم په دې لحاظ یو ځل بیا د طالبانو په حکومت د طالبانو په نظام او د طالبانو په مشرانو غږ کوو چې ستاسو دغه تصمیم چې ښوونځی مو د نجونو په مقابل کې د افغانستان د ملي ګټو بلکې د افغانستان د بقا پر ضد دی او ستاسو د نظام له منځه وړلو لپاره په یوازنۍ دلیل همدا ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار، زه استودیو کې دلته ناست یم، ستاسو غږونه اورم. د سمې په زړه کې چې کاش کې د طالبانو یو ویاند هم را سره وای چې د هغوی خبرې مو د هغوی له ژبې اورېدلې وای، یا مجاهد صاحب، یا بل ویاند، یا بل ویاند. خو هغوی اکثر د پشمار خبرې کوي اوس، هغه اول وختو کې اول کلونو کې چې و مطبوعاتي کانفرنسونه هم زیات و، غږېدل هم په پرانستې توګه اوس ډېر نه غږېږي، او ځینو نړیوالو رسنیو سره خو بیخي تماس محدود ده. په هر صورت برمیگردیم به استاد عرفانی. پیشتر مهمان دیگر ما استاد سیلاب گفتن که در قرآن کریم متون را استناد کردن که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون اقرا باسم ربک الذی خلق، که هر دو آیت شریف است. استاد عرفانی، راجع به تعلیم و آموزش، آیا اسلام تفاوتی را میان زن و مرد قائل شده یا نه؟ بحثای شما چی میگه در علوم اسلامی؟ استاد عرفانی بفرمایید.
سلامت باشیم. نه، در متون اسلامی هیچ تفاوت بین زن و مرد وجود نداره. هل یستوی الذین، هل استفهام است، اینجا برابر نیست. آنانی که میدانند و آنانی که نمیدانند، بلکه به آنانی که میدانند بالاتر است. اینجا الله متعال مشخص نکرده که چی مرد باشه و چی زن باشه. کلمه اقرا کلمه عمومی، همونطور که پیامبر اسلام میگه ز گهواره تا گور دانش بجو، یعنی یک طفل که حتی به صحبت کردن میتونه مکالمه بکنه و حتی تا زمانی که از وفات بکنه لحظه وفاتش باشه، یعنی مشخص نشده چی سن باشه، چی سال باشه و مرد باشه یا زن باشه.
ما در این موارد کدام هیچ تبعیضی نداریم. اطلب العلم ولو کان فیستین. پیامبر اسلام میگه اگر در چین هم باشه، حتی در کشور کافری هم باشه، در کشور غیر مسلمانی هم باشه، شما اگر میخواییم زبان یاد گیریم و اگر میخواییم علم یاد گیریم و اگر میخواییم تمدن و پیشرفت علمی داشته باشیم، باید در کشورهای اسلامی، چه که غیر اسلامی هم در شرایط امروزی هم چین میدانیم که کشور اسلامی نبود، شما میتونیم که بریم. حتی اینجا مشخص نکرده که یک زن باشه یا مرد باشه، باید شما بریم همه موارد در نظر بگیریم. بعضی از مواردی که کاش که ما بارها در بحثای شما گفتم که از طالبان و از کسایی که باسواد باشن و کادر باشن و علمیت داشته باشن حضور پیدا کنه، این که در رسانه ما و اونا بکن فایده نداره. کاش که اونا حضور پیدا میکنن و حرفایی که میگن در به اصطلاح موارد بحث میکنن و پشت قدرت میگن که کسای دیگه که مردم بشنون و در مقابل اهل علم بیان جوابگو باشن و پاسخ بدن. در واقع یک توجیه کردن و یک حرف زدن این موارد بدون عدالت هست. در واقع بحث اینه که یکی از مواردهایی که جفت که امروز طالبان در کشور اسلامی انجام دادن، وزارت اوقاف، وزارت امر معروف، ما در اسلام به نام وزارت امر معروف در هیچ متون اسلامی ما نداریم. قرآن میگه ولتکن منکم امتا یدعون الی الخیر یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اینجی میگه کسانی که اگر به خاطر بدل معاش امر معروف انجام بدن، یک زمان مقطعی، اگر اینها از وظیفه برکنار بشن در واقع دیگه انجام نمیدن. نه، وظیفه مرد و زنه که امر معروف انجام داد. اگر یک مادر فرزند رهبر تربیه کنه، همیشه امر معروف را انجام داده. اگر اردو و پلیسی که در واقع سر مرزا را اداره بکنه، کار منکری را انجام دادن. این وظیفه تک تک از مسلمان ها هست. در واقع ما در مقابل از این که وزارت امر و معروف و نهی از منکر در اسلام نداریم، بلکه که خوشبختانه ما به نام وزارت امور زنان در اسلام داریم. همسران پیامبر اسلام نقش امور زنان را به خود گرفته بودن که هر زمانی که پیامبر اسلام خانم‌ها می آمدن و جمع می شدن در کنار، می گفتن که شما بریم مشکلات خود را از عایشه و ازواج مطلب و دیگران شما از اونها پرسان کنید. حتی ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام است. شما در هیچ نوع وزارت سخنگو نداره که ام سلمه سخنگوی زنان پیامبر اسلام بوده. خود ام سلمه 3378 حدیث از پیامبر اسلام سلام نقل میکنه و 600 زن در زمان پیامبر اسلام راوی احادیث هست. اگر این موارد زنها تحصیل نمیدشتن و زنها در کنار پیامبر اسلام نمی بودن، چطور میتونن که اینا راوی حدیث باشن؟ و امروز در افغانستان و در سراسر کل جهان اگر ببینیم، علما در روز جمعه همه کلمه قالت در ذکر میکنن. کلمه قالت یعنی کلمه تانیث داره، یعنی مؤنث است. پس اگر زنها نمیتونن درس بخونن، سرنوشت اینقدر احادیث چی میشه؟ ببینید که یک نقطه بعد از حفصه که همسر پیامبر اسلام است، که همه شمشیر زنان هم بود در عرب، مردم بسیار قوی هم بودند، با قدرتی هم بودند، بازم یک نقطه از قرآن کریم به دست حفصه پیامبر اسلام تسلیم میده. رفیده انصاری بنت سعد که دکتر جراح بود در واقع، و این موارد هزاران موارد دیگری که باید اونها پاسخگو باشن. بر علاوه که اینها به نفع این ملت نیست، بلکه به ضرر این ملت هست و حق یک انسان به جفا به ملت میشه و خود اینا کاربرد اساسی نه در بین مردم خواهد داشتن و نه بیرون خواهد داشتن.
تشکر استاد عرفانی. سوال دیگه می سگ کوتاه جوابتن آقای عرفانی، که برداشت مرد سالارانه در فقه در چه شرایطی به میان آمده؟ در کدام زمان؟ در زمان عباسیان یا در زمان قبل از اون امویان یا بعد از اون؟
ببینیم، اگر ما فقر کاملا، ما گفتیم فقر شما بررسی بکنید، در فقر یک موارد دارن که زن میتونه خلیفه بشه، یک زن میتونه که مدیر یک مکتب هم نشه. از صدر، از بعد از پیامبر اسلام که فقها آماده، همچون اختلافات مثل بشریت انسانه و این نمیتونیم ما بیایم دلیل بگیم که نظر فقر. شما ببینید وقتی که در کشورهای جمهوریت پارلمان وکلای پارلمان به پارلمان را میافتند بعد از وثیقه محکمه و آرای مردم همون مواردی که دارن یا اون چند سال پنج سال یا هر مقداری که در اون کشور هستن در همون موارد قانون قابل تطبیق است. بعد از اونا که میرن همون قوانینی که تصویب کردن لغو میشه. مثلا فقیه هم عین اون هست. در شرایط اون زمان درست کاربرد داشته، در شرایط امروز لغو است. بعد علمای جهان اسلام در این رابطه تصمیم میگیرن و هر چی که علمای جهان اسلام گفت در همه کشورهای موارد اسلامی باید تطبیق بشه.
یک جا ممنون آقای عرفانی. مهمانان عزیز، همکار تکنیکی اشاره میکنه که شنونده گرامی روی خط هستن. په خط کې دی نغول شډیر منتظر پاتسی. ځان راو پیژنې او پښتنه مو او نظر مو مطرح کړئ. مهرباني.
سلام سلام ستنوار سروش ته تاسو تاسو تخنیکی همکاران دم درنګه ټول خوګورو دونکو ته مهمانو ته سلام
وایو. وعلیکم السلام. مبارز صاحب مهربان است.
مبارز جانان لپران.
مبارز جانان صاحب مهربان است.
مونږ به وایو چې دلته که مونږ وګورو د طالبانو حکومت بېخي اوس دا خبره داسې غیب کړې ده، یعنی دا خبره اوس ګرسره په دې باندې نه بحث کې نه یو غونډه نیول کېږي نه یو دغه کې د چا خبره ده. تر اوس تر یولس موضوع لاندې پرته ده. کله چې هغه لس موضوع ایستهسې بیا لس نورې باندې کېږي، بیا لس نور باندې چې هغه مرهاخي لاندې په هغې باندې نه بحث کې نه یو پوښتنه. یوازې دغه یوه خبره خو دا څو کاله کې ستا خپله هم لیدلې چې دغه مونږ یو د شریعت په چوکاټ کې دغه ورته برابرو. بیا د کو دا څو کاله کې بله خبره خو دوی نه ده کړې. هم دغه خبره ده چې په شریعت په چوکاټ کې دغه کو څو کاله کې بله خبره تاسو دې د خولې نه ده اورېدل چې دوی به ویلي چې مونږ دا کار کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه قدر پرمختګ کړی دغه میاشت وخت نیولې دی او دغه میاشت بعد به دا ستونزال یوه خبره ته غوږ نیولې ده. هغه خبره د نورې نسته بست هغه دا خبره اوس درسره غیب کړې ده. نه هم دلته د چا په خوله دا خبره راځي چې یا د مکتبونه لاس یا د نه لکه داسې. یو خو زموږ د دې مشرانو زه ډېر ګیلمن یم، د سپینګر مشران قومي مشران، او چې بل موضوع چې دا ژر تر ژره وس طالبان حکومت ود چې پانګه کا دغه چې هغه په خوله کې خبره مني. د زموږ په وطن کې بخې یو مثال درکو. وطن کې مخکې د واټین دغه کور په کور کې دی ولدا بشران ور دغه کور دغه کې کور په کور اجمه ته مزمت ماجد په مسجد کې هغه مسجد په مسجد کې دا خبره مله. تاسو زه تیش تاره نه تاسو ولې نو دی نو وته چې دا مکتبونه علاقې تاسو خبره مله. دا به هم ومن تاسو ورځ دې چې مشران ورغلي وستنجي مشران ورغلي ولته دی ورغلي وته چې نستل چې دا مکتبونه علاقې د جوړ مکتبونه علاقې د مخ علاقې دا ما بندې ګټ نه کې وطن تاسو برباد
جانان صاحب
مکتبونه چې بده وطن نه باتي نه باتي.
جانان صاحب کنجونه تعلیم اونه که چه تاوان لری؟
تاوان اخکاره ده ستاوان سراسته کمون گوره خود سراست پهار اولسپالی که او گرده پهار دغو که اشت جنه دکتران نسته هیت هر کار که او گواره پولیش کار تیشتا پهار کار کد یو خود زمون پا افغانستان که اکتی که او گوره تو سو چلور سو اولسپالی چلور سوالی که دازه مونگ اولسپالی خود نور اولسپالی لکه زمون پرا اولسپالی کارت مونږ د ولسوالۍ نو دو مرکز ته فرات کې رات جو یم نیوست ولسوالۍ کې د غټ د ترانست غټ وختونه نه زینا د کران يم څاله نه ستو دني قابلیت یو د نه دی نه د تست نو د لست موږ دې بخیز مونږ د دې مشرانه دې ګرم نه دی د ورست تاسو ماته وایسته ترته د ورست تاسو دې چې د قومي مشران ورغلي طالبان او قوت کې مستل دغه د هر ولایت د واد او تور چې درې دی او تور چې ورغلي د دې ورغلي نه غواړ دغه مشران هم نه غواړ د سنځي مشران نه غواړ طالبان
ولی نه غواړي مشران ولی نه غواړي مثلا تو جنان سي پي کې پتاوان باندې مشران ولی نه غواړي چې ورسي مشرتابه ته کینی ورته وایي د طالبان مشران ته چې دغه موضوع حل ک اندېښنه لري
یو خدا د دې د خبر د غواړي چې وایغه مولایان دي لانکان یې خپویز سید پویز مولایان موږ هم وای چې پویز وحات پود خو دوی دغه موضوع بخې غیب کړی دی. باید سم وته سید تاسو پویز هاته پویز خو دغه موضوع موږ ته ورای سپاوه چې دغه ځای کې مشکل دی. هغه مشکل لانکای کار چې دغه چې په ولې مشکل دغه کوي ولې مشکل نه علي مشکل د مخه د حکومت کې وته چې پلانکي ځای کې مشکل دی. دا کار
اته
موږ بندو یعنی دا غوله د دوی بس مخه مشکل د مخه مشکل نه وای بندي.
مننه مننه جانان صاحب یو جهان مننه. الله دې توفیق درکې. الله دې روغ رمټ لره. درنو میلمنو د وخت 15 دقیقې پاتې دي. استاد مستورا سیلاب نه به شروع کو. د اوسنی وضعیت د حل لپاره ستاسو وړاندیز غواړم استاد سلام مهرباني وکړئ.
کچېری جناب سرور صاحب مونږه وړاندیز وومن ال سی او کچېری هر دی کار
خو مونږه وړاندیز کوو. سلام سلام صاحب استاد مونږ به وړاندیز وکړو وګورو به څوک مانی مهرباني وکړئ مهرباني
د مونږ وړاندیز دا چې دا د افغانستان د هر بحث کې کېنی وای دا د افغانستان موضوع ده، دا د افغانستان موضوع ده، نو دوی د فرصتونو له لاسه نه ورکوي. که واقعا دوی غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د ملت لپاره او دغه ملت لپاره خدمت وکړي، نو نور د ملت نه ضروري ده. د افغانستان داخلي موضوع ده، د افغانستان داخل کې دا موضوع حل کړي. نه شرعي مشکل لري، نه د نصاب مشکل لري، نه عرفي مشکل لري، نه هم ولس مشکل لري. نو وخت چې دا څلور نقطې او دغه څلور مهم موارد کې مشکل نشته، نو باید مشکل حل شي او دروازې پرانیستل شي چې هم د مهاجرتونو لارې بندې شي او خلک نور په هغه ډیر یو ښه روحي او ښه انګیزه باندې خپل افغانستان ته راستنه شي او افغانستان کې ژوند وکړي.
ډیر ډیر مننه استاد سلاب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو وړاندیز د وضعیت د حل لپاره د بحران د وټلو؟
زما باور دا دی چې طالب به زموږ وړاندیز سکے، چې زموږ راګ به هم پیښونه لګیږي. او د افغانستان د ملت راګ دا دی چې طالبان د افغانستان د ملت راګ واوري او داسې یو ستره لویه جرګه دی راوړي چې په هغه ستره لویه جرګه کې دی طالبان خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي، د ستر احمد شاه بابا په سیر. او دویم دا دی چې بلا قید او شرط د نجونو ښوونځی خلاصول، طالبان به په نړیوال انزوا کې یا افغانستان به نړیوال انزوا نه ووځي. د افغانستان ملي ګټې دا وایي چې طالبان دې هر څه کیږي د خپل ملت سره د تعامل او د تفاهم لاره غوره کی. تر هغه وخت پرې چې د خپل ملت غږ نه اوریدلې،
مننه،
په اجماع باندې منتج نشي، په بین الافغاني کانفرنس یا بین الافغاني اجماع باندې موافق نشي، زه مطمئن یم چې د طالبانو رژیم یا د طالبانو نظام یا اسلامي امارات د سترو ګواښونو سره مخامخ وي.
مننه استاد عرفانی، پیشنهاد شما برای بیرون رفت از بحران بفرمایید.
اینه که باید طالبان صندوق را آرای بگذارن. اگر دوران خلافتی هم میگم خلفای اسلام هم از طریق آرای مردم پیش رفتن، اولی و مشروعیت مردم رو به دست بیارن. و اگر میگن بعضی از اقوام خوش نیستن که دختران در مکاتب برن، این هم باید صندوق بگذارن. و ثالثاً اینه که از جامعه جهانی خواهش مندم که فشارهای بیشتری بر طالبان بیارن که از این مسئله مردم افغانستان خطاب.
یک جهان ممنون. درنو میلمنو او درنو اوریدونکو، لتا سټولو نه مننه. دا زما حق د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. زه د خبرونه په پای کې لخپل ګرانو میلمنو، د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار، د پوهنتون استاد مستور سیلاب او همداراز د دینی مطالعاتو څېړونکو عبدالاحمد عرفانی څخه مننه کوم، او لټول هغو ګرانو اوریدونکو چې موږ سره یې تماس ونیو او خبرونه کې برخه واخیسته، لودینه مننه کوم. تر راتلونکو اونۍ او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد آباد او خوشاله اوسئ.
گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی، یا بتاتا پاتی چشی، یا بماتا پاتی چشی، ولے والے داسیوشی، ولے والے داسیوشی، چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدورے مڑشی.